پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ناآرامۍ جوړولو په تور په اعدام محکوم کړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دغه هندي افسر محاکمه یو ټوکه وبلله او دا کار یې وغانده. دې د استازو جرګې ته په وینا کې ویل پر جاتو هیڅ ډول شواهد نشته. میرمن سوراج زیاته کړه که دوی دغه افسر اعدام کړي زه د پاکستان حکومت ته د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې عمل د اغیز په اړه خبرداری ورکوم. تر دې مخکې د هند د کورنیو چارو وزیر رجنیت سنگ ادعا کړې وه چې جاتو یو کال مخکې په ایران کې په خپل کاروبار او تجارت بوخت و چې پاکستاني امنیتي ځواکونو برمته کړ او د جاسوس په توګه یې اعلان کړ. وروسته د پاکستان اردو یوه ویډیو خپره کړه چې پکښې جاتو اعتراف کوي چې ګواکې ده په پاکستان کې د ناآرامۍ لپاره کلونه کار کړی دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل حکومت به د جاتو د ازادۍ لپاره هره لاره وکاروي او دی وویل چې د اعدام دغه اقدام به یو قتل وي. سوشما سوراج په خبرو کې ویل اسلام آباد له جاتو سره د هند د کنسلګرۍ د تماس نیولو د هڅو مخنیوی کړی دی. په همدې حال کې انډي تلویزیون خبر ورکړ چې د هند حکومت هم د 12 پاکستانیانو خوشی کول وزنډول چې ټاکل سوی و د چهارشنبه په ورځ راخوشي سي.
په همدې سره رسیدو د پروګرام پای برخو ته تاسو زمونږه پروګرامونه له ازادي راډیو اوري. اوس دوه اونیز پروګرامونه، لومړی اساسي او بشري حقوقونه او بیا ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام لمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلاست
مننس.
سیرات صاحب، دا چی کار د انسان یو له بشری حقوقو څخه دی؟ د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق پاړه سوال سوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې تاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، په دې لته جوړ او روغ سره اوسی. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی او زمونږ عزیز اسلام د ته هم اشاره کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا د عربي مقوله چې الکاسب حبیب الله، چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نسی چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وڅخ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامي د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لارې نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي، فایده یې کې او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زمونږ دین دی او رهنمام ده، د همدې په استناد سره او استنباط سره زمونږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده، قانون اساسی په اتتسلوختم ماده کې د حق د کار پر رابطه ویل چې حق کار د هر افغان د حق ده. یعنی هغه څوک چې خپل اساسی هغه خپل قانوني سنه تکمیل کړی وي، د غله خاطر که حرفوی او په حرفه کې او که غیر حرفوی وي، طبعا د له خاطر بیا قانون د کار تصویب شوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی، تر څم وخت پورې په رتبه او هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي، رخصتیانه پکې تنظیم دی. هغه بحث نه زو چې تاسو وخت ونی نسمه، ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې دریم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی. په شپږمه ماده کې هم دا ذکر سوی دی د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی. په دې اساس هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار پر رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی په ټولو ادیانو کې خاصتا زمونږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی د خلکو له حضرت باید کار حق دی او دې حق ته باید ټول لاسرسی ولري.
ډیره مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکارۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړله، لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسېدلی دی او ډیر ځوانان زموږ بیکاره سوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخه راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی. دولت نسی کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی د دې مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاری اوج عوامل په رأس کې ناامنی، جنگ، فساد دا یې اصلي عوامل دي. چې چیرته جنگ وي، جنګ سړي ته آرامي نه ور په برخه کوي، که هغه په هره سطح کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کوي. دا جنگ که د داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې، جنگ اصلي عوامل دی. بیا دغه جنگ بې ثباتي رامنځته کوي، فساد رامنځته کوي او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي. د نن سبا بیکاري اوج، اول جنگ، دویم اداري فساد، دریم رابط په ضوابطو باندې، او بل عدم تأمین د امنیت که خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زموږ د سرمایدارانو امنیت صحیح ټینګ نسي ساتلی، چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی، د دوی سر متضرر سوی، د دوی بچان د تهدید لاندې سوی دی، چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي. که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکارۍ دی، تر څنګ ناامني او فساد هم تر څنګ دی جنگ دی. که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي، نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان دې نه زموږ، زه په دې باندې متيقنه چې د تجارانو کما حقه تأمین د امنیت وسي، دغه بیکاری د دولت تر څنګ 50% متشبسین او تجاران زموږ ډیر زړخواندې تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي. ولې بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر، هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدی او زموږ محترم وزارت د کار عمر اجتماعي